دوستانو دا ازادي راډیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وای افغان ځواکونه د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې بریالي، خو د فساد، ظلم، بی عدالتۍ او بشري حقوقو د نقض په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د شانګهای سازمان د تماس چلی د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل اخلي. دوستانو مخکې له دې هر څه پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فرشته جلال زی دروري.
په مکرې د مهمو خبرونو سره حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن اعتراضي لاریون وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی په پاکستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. پوره خبر نو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوړ رتبه امریکایي پلاوی به نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به خبرې ورسره وکړي. د امریکا د سفارت د چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا اول وار دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته او لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرستی هم کوي او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیسا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشر تهمینې جنجوا سره شخېدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به چې د امریکا د دفاع وزارت د اسیا او پاسیفیک چارو مرستیال وزیر ډیوید هالوی پکې شامل دی، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. په دې اړه نور جزئیات په نور خبرونه کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویې جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که روزی اگر بخواید ولی باید که شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونه واسه تجربه
دی وای ز لوی د لوی جرګی در غشتلو صلاحیت نلرم، خود افغانستان دی وګړي په توګه پیشنهاد کوم. ز چې ما چې څوار لسکاله دلته حکومت کړی د هغه تجربه پر اساس ز د افغانستان حکومت ته د مشوره ورکولای سم چې لوی جرګرا وبولي. شاغلی کرزی ویل په مهمو مسلو کې له ولسم مشوره اخیستل بمرسته وکړي او په جګړه کې د وسلو په جرګه کې د وسلو طالبانو د ګډون یادونه هم کړی ده. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې له وسلوالو طالبانو دي د دغې سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي.
ولی کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولی هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تقریبا 2 کاله مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او لا هم واکمنی ورباندې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه وکړه چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوتاغ نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سفارت د دوو کارکونکو د توقیف له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلي چې د ټیلرسن او چاوش اوغلو خبرې ډېرې مثبتې وې او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې د ستونزې د حل لپاره سره وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس حزب یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس حزب پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند مطبوعاتو یو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي رنسانس حزب د سیاسي شورا غړی شانایمی کریم چې د مرزا رحیم کوزوف په نوم هم پیژندل کیږي د تیرې دوشنبه په ورځ د یونان د پلازمینی آتن په هوایي ډګر کې نیول سوی دی. شانایمی کریم د پولند د پلازمینی وارسا څخه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه وه پکې د تهران پر لور روان و چې د یونان هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو نیولی دی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کونوي او ادم سخیف پرون د فیسبوک عملیاتي مشر شیرل ساندبرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې هغه اعلانونه به خپره سي، خو کانوي وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤولان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر امکان د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره کړي. د کانوي په وینا د شیرل ساندبرګ د استخباراتو کمیټې غونډې ته چې د بندو دروازو شاته وسوه ډاډ ورکړ چې امریکایان به د هغې پروپاګندې په اړه چې شایي معلومات نه لري خبر سي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې بریالي وو، خو د فساد، بې عدالتۍ او بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې حکومت تر اوسه کامیاب شوی نه دی.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما میخواهند که به می شکل در برابر فساد
پرده سربیره مو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د وسنیو ستونزو هوارې د یوې لوی جرګې په رابللو کې بوري.
لوی جرګه یک انانی ملي کشور موست، یک انانی تاریخی کشور موست.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی دی. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شوی، په اړه یې ریپورټ لرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل پیری. د پرونی په دوهم نمایي کې ازادي او د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ او کور کلم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوي. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل که امنیتي بنسټونه د فساد له منځه وړلو کې ناکامیږي، نو دا مسله د افغان ولس د ناکامۍ معنا لري. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین بیا وایي د تجهیزاتو د کمبود له کبله دوی مجبور شوي چې ان ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یو یې پوره او بل یې لا نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنجشنبې په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتیو، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دي بریالي شوي.
شرط اول را که ما پورا کردیم و اینا فیصله کردند که
درست دوی لمړی شرط چی پورا کړی مو ده او دوی هم و من را سره ودرید او را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ساسو شهامت او میړانه و. دویم شرط چې نړیوالې لري او ملت لري خلق لمونږ څخه کامیابی غواړي. مونږ دغه شرط پورا کولو لپاره په سم لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوی نو یو پاغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلې یو لمونږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېګو. خاغلی اتمر همدار از ویل چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼیستون زی موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو د ضروری ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل د تجهیزاتو کمبود د محاربوي ظرفیت ټیټوالی په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسیدنه په چارو کې نه شفافیت د خاغلی اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرېنږدي خو وایي امنیتي ځواکونه هم خپل مسؤلیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډېر فرق لري خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وی د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د ډي ډي آر پروسی په نتیجه کې راټول شوی مخه کړو. له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای به وی په امنیتي بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمنځه تلای شي. نو موري لا ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په امنیتي بنسټونو کې فساد او بی عدالتي نه یوازې د دغه ځواکونو باور ته زیان رسولی بلکې په امنیتي وضعیت هم بد اغېز کړی. محمد حدیث پردیس ازادي رډیو کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد او بی عدالتۍ په وړاندې مبارزه کې تر اوسه دوی نه دي کامیاب شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د وسنیو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې پر جوړېدلو ټینګار وکړ. د همدارنګ هغه څرګندونې هم چیلنج کړې چې وایي په افغانستان کې د مهال شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعال دي. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکل رپورټ.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وای چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لویه دودیزه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې دغه غوښتنه یې د یو لیک له لارې د حکومت له مشرانو هم کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنه کړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور ازمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لار وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو څوارلسو کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډېر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ ورسره مخ یو. د افغان ملت څخه دې مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتنه وکړه چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاته کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري خو اجازه نه ورکوي چې خاوره د نور هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی خو په خبره پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله یې کوي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وای د پخوانی ولسمشر نظر د یو افغان وګړي په توګه مشتر احترام وړ دی او هر نظر چې مثبت او رغونکی وي او په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاست وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې لویه دودیزه جرګه راغوښتل شوې او قانوني ځای هم خپل کړی. لویه جرګه د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړی خو نور شکلونه یې هم رایج دي چې یو دودیزه لویه جرګه ده. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال یوسف خان ځدران د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت نه پوښتنه کړې ده چې پخانی ولسمشر حامد کرزی ولی په داسې مهال د لوی جرګې پر راغوښتو ټینګار کوي. ښاغلی سیرت وایي:
وګورئ، دلته د کرزی بعضې شخصي مصلحتونه دي، شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د همدغې لارې نه بیا حکومت دې ته واداره کړي چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د لارې سره تعدیلات راولي او خپل ځان بیا قدرت ته ورسوي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه دې موضوعاتو لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت چې دی په د افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنګ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري، د همدغه لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي، ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه لرو چې قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخښئ، د دوه دورونه وروسته کرزی بیا نشي کولی قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغه لارې نه بیا چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پلان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي تر څو ځان دپاره د لارې هواره کړي.
سیرت صاحب، تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډیره آشنا یې، په دې برخه کې کار کوئ په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی دا غوښتنه مطرح کولی شي چې دلته یو نظام موجود وي، هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلابیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما دی د دې ټولو سره د داسې وي جرګې غوښتونکی شي؟
وګورئ، په قانوني لحاظ، په حقوقي لحاظ باندې کرزی منهج د افغانستان د طبي خپل غادي عامه مصلحت او نیو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعاتو مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتما باید دا باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي، نه په چا باندې خپل نه. خو من هیڅ عادي افغان، من هیڅ یو پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي، خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټه ملي خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور نور نړۍ سره موږ روابط لرو، دغه ټول پکې خوندي. خو که چېرته په دې باندې دا اوسنی نظام هم پوهېږي چې کرزی د ځان دپاره یو څه غوښتل غواړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبرې دې ومني او کرزی دې هم په ټولو موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فعلن دپاره یو باندېنی سړی دی، من هیڅ یو مشاور کولی شي مشورې ورکړي ویمني، مشروط په دې چې دغه مشورې د دې شخصي ګټه نه بلکې ملي ګټه راونغړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یادو ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لور ته بيول شي، تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري کړه؟
ګوري، د فعلي شرایطو کې خو کده سي نظریات مونږه من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبې نه، د کرزی د خلینو افغانستان یا د افغانستان غایوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک به سیوا دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لري، دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرم دی، حکومت د همدغه خلک څخه استفاده کوي، بټه ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې راپاتېږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ومه چې حکومت باندې نظر نشي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
سمر سیرت د حقوقي چارو کارپوه چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو خبرو په اړه نظر څرګندوي. زموږ غږ آزادې راډیو اوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا لومړی امریکایي لوړ پوړی هیئت دی چې پاکستان ته سفر کوي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او د دې نور جزئیات راوړي.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی سرپرست استازی هم د پدې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یو مشر الیزا کورټیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تامین جنجوا سره ولیدل. بلخوا دغه پلاوی چې د آسیا او پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي وو چې ویلز او کورټیس په د افغانستان د شپږ کلنې جګړې د ختمېدو په حال لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اګست پر 28 نیټه اعلان کړه، ویلي وو چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډېر کړي څو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي، خو ښاغلی ټرمپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول اقدام به وکړي. خو خبري اژانسونو ویلي په دغو اقداماتو کې چې بحث ورباندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې د اګست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویلز سفر وځنډوي. که څه هم پاکستان دا نه ویلي چې د نوموړي د سفر ځنډول د ولسمشر ټرمپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ټرمپ پر دغه خبره سخت انتقاد کړی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال الیس ویلز سفر تر یوه دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځنډول سوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف تر روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر څلورمه یې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جی ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ډیر مننه فریبا. ظاهر و چې د پاکستان تایید د امریکایي هیئت د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې اکثره هیوادونو د افغانستان د ځینو نورو وړاندیزونو په اړه هم ښې نښې ښودلې او منلې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د شانګهای همکاري په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونه د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد پنځو واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اړه وایي
البته ارتباط میگیره به
دی وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي، خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په زرا لومړی کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. لډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. له دې اړخه چې چین او روسیه په راس کې قرار لري او ډېر وګړي یې تر پښو لاندې راوستلي دي. هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په پنځو برخو ویشلی او یوه برخه یې د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری په وینا د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغېز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.
تاسو مخه کلاس هدا یې راړي او نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګ نبی اوریدل شي. جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو جوړول لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژیو پلورل اوس هم غیر قانوني دي. په دې اړه پاموکۍ د ملالۍ بشیر نه تفصیل ده.
د جرمني استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې ایران اوس هم هڅه کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي، که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګېدلي ځینې بندیزونه لرې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دغه لیک یا سند کې راغلي دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندیو د ټکنالوژۍ د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې له مخې لګېدلي بندیزونه د تاسو توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همداراز زیاتوي چې خبرداری د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل سوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري، خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړی ده. ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ټرمپ شاید د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاتې سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغې ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړې، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین وستفالیا د 2014 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سیشنبې په ورځ خپور کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت 23 ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمي یا غیر مستقیمي د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه بابا جان شینوارم د لوګر ولایت د پولیالم نقطه سره اړیکه نیولی. زه غواړم چې خدای دې وکړي دغه افغانستان کې دغه بیګناه مرګونه او دغه بیګناه یې د خدای زور مت وکړي او دغه افغانستان کې د خدای زموږ سوله او ثبات راولي چې خپل ژوند او زندګي وکړو او خپل مکتبونه او خپل درسونه لاړ شو. الله دې زموږ وطن کې سوله او امن راولي او دغه د خدای ملک نه ورکی کا او بس نورم وخت نه نیسم.
بلی السلام علیکم گرانی ما د کندهار جړی ولسوالی د سنځری د کلی سره زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا خوښتي چې پار بچیان کې د کشران الکوانی که په نور پولیس کې دی دی زیات رجر او باسي د دې سډیر ناوړه ګټه اخیستل کیږي، په نشو اخته کیږي، نور ناوړه کارونه سخته کیږي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وام اوریده. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شو. په دې فستیوال کې د بامیان د فلم د اکاډمۍ فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا و چې د خپلې سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې 130 ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال یې خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو. هر کله ډیر د خوښۍ وړ ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هر کله وکړي، خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي.
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې داورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیار زاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمي فلم درېیم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکی عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي:
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ، کلتور او ستونزې بیان کړو، رسنیز یې کړو او تر ټولو یې ورسوو.
د بامیان ځایي چارواکي وایي هڅې کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان ښه معرفي کړي.
دوستانو، په بامیانو کې د فلم د یو ځایي فستیوال په اړه مو رپورټ اوریده. اوس هم وخت دوه بجې شوې، اوبخې وخت څلور نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو پیښو سرټکو ته.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالې ټولنې دا شرط چې د ظلم او فساد پر ضد مبارزه د غلا او د بشري حقونو څخه د سرغړونې مخنیوی باید وسي تر اوسه نه دی پوره سوی. اتمر وویل نړیوالې ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواک سره د مرستو د دوام لپاره مشروط تعهد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی پاکستان ته تللی د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیالي الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست هم ده او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو مشري لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشري تهمینه جنجوا سره کتلي او وروسته به د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې دغه ګوند پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند د مطبوعاتو یو مسول ویلي چې د دغه حزب د سیاسي شورا غړی شاه نعیمی کریم د تیرې دوشنبه په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی. د یونانی چارواکو ویلي چې هغه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غوښتنې پر اساس نیول سوی دی. او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکیچ ته حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزدق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وشوه.
دوستانو، فرشته جلال سی وچی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول. مننه ترې کوو. سم په مکړی څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لومړي سیمی فاینل کې نن شاهین اسمایي او سیمر غلبرز یو لبل سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ دویم پړاو ته لار موندن کې دوه نور لوبډلې میوند اتلان د سپین غربازانو پر وړاندې سبا د لوبي میدان ته کوزيږي. د وروستیو دغو سیالیو ګټونکو لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو شپږم سیزن وروستي پړاو ته لار پیدا کوي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي د شاهین اسمایي لوبډلې ګټلې و. په کابل کې د کرکټ د روزنې یو معیاري اکاډمي پرانستل شو. دا اکاډمي چې د نثار احمد صافی په شخصي لګښت جوړ شوی یو له هغو شخصي اکاډمیو څخه د چې د کاغلی صافی په باور د امکاناتو او ظرفیت لکبل بساره ده. دا شخصي اکاډمي چې د احمد شاه بابا په مینه کې مخیت لري په درویو وختونو کې د شاوخوا زر او لوبغاړو د زایدو ظرفیت لري. نثار احمد صافی د پنځمبه پورس ازادي رادیو ته ویل اراده لري چې د اکاډمي ترڅنګ د کرکټ یو معیاري لوبغاله هم جوړ کړي. فیفا یا د فوټبال نړیوالې ادارې د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړي توپ وزنداو. فیفا د چهارشنبه په ورځ دی اعلان یې خبرولو سره ویلي دوی دا پریکړه لدې عمل کړي چې د پاکستان د فوټبال فدراسیون کې ګڼې نورې ادارې لاسوهنه کوي. د دې پریکړې سره د پاکستان د فوټبال فدراسیون ټول حقونه اخیستل کیږي، ترڅنګ نه د فدراسیون او نه هم د فدراسیون اړوند کلبونو کوم لوبغاړي په سیالیو کې ګډون کولای شي. فیفا ټینګار کړی چې د پاکستان غړي توپ هغه وخت په ځای کیږي تر څو د فوټبال فدراسیون په بشپړ ډول خپلواک شي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وسم مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راغلو. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې دواړو هیوادونو استازي له یو بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوي کړکیچ د هواري کار وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات دروري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چار وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 40 دقیقې داسې مهال خبرې کړي چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړې سوي دي. په دې خبرو کې سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګرۍ د کارکوونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومت یې غوښتي چې پر دغو کارکوونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترک کون کې تورز مخ کې د جاسوسي په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس العمل کې د ترکیه اتباو ته د ویزه ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزه په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دی ورکړي چې دغه کسان ولې نیول دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 14مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولي او ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی ښاغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغه دندې لري او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش دریزې غوره کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه وخت مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې دغه لانجه دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي دغه لانجه د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني.
چراغ لوش د دروازې خولې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه نو تپه تیاره وه، د څه چونو خلاص شوی و.
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو، په ما خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر ښه وي. معمولا هغو کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپل شتو په مقابل کې بې پروا وي. خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي، ټول قیمتي شیان له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې اغلا کول نوي او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوې کیږي. نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا په خانه جرمي عمل دی. کلیوې خوا د دغو غلاو په دوام کې د غلو چالاکي، زور او د حکومت نه پاملرنه لوی لامل ګڼلی شو. نو لبلی خوا د کورنۍ بیتیاتی او لخپل شتو سر سدهی چلند هم غټ لامل دی چې کورونو ته وخت نا وخت اغله ورځي مال پیسې او سره زر ورنوري په پایل کې په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
د کور څنګه کې د موږ هم سایه وو د غوی د لور کوژده وه دوی کابل ته راغلي ول یو پلار په کور کې وو او یو هم د غزوی وو دا ته خو د غلط معلومه چې پلار په کوم وخت کې کور کې یو کوم وخت کې نه یو نو هغه د نامزاتۍ بکس چې د لور ته کالی را وړي وه خو سرګنه یې دایم په یو کوټه کې ایښی ده اته تر دې چې د دغه بکس کلي په بل بکس کې په یو مرتبان کې ایښی وه هغه د هغې ځینې راښکلی دا بکس پې خلاص کړی په هغه کې د دې جلۍ طلا وه پیسې وې ښه کالي چې دې ته کړي ول کوژده کې د کوژدې دپاره هغه هم تینه اخیستي وو او په قرآن شریف کې $2000 ایښي وو د قرآن شریف په مینځ کې په هغه هم د ځان سره وړي وه
سرور لکه روپی خسره کم از کم شپیته تولی ترو دیدی خپل دو کور لکه یو سپنگیر پلاری واجیو اگه چرا غلا گوری شو ویسو کور که نشتا پا یو اتاقی والی سه چل دا نو منگه پا یو اتاقی واجیو رو تولار سی منده گیو دوی بیا از تب تلاشو که پولیس خواده خواه خواه ایس کم آقا نکی دا بلا سره دا زکر زمانگر سور تا معلومه چه بدقه وقت که منگ نیو خواه دی طورش پی غل چانی والی غلی سو کم نشینی والی
چراغلو چې دا دروازې خولې ته ننوتو په حویلۍ کې دروازه خلاصه وه برقونه هم نه وو تپه تیاره وه دا څه چې وو نه وو غلا شوي وو حتی طلاګانې بکسونه آیا دې غلطه څنګه معلوم دی چې په کوم بکس کې د ښځې پیسې شته نو دغسې بدبختي دي اوس اکثره غلاګانې په دغه وخت کېږي چې ټول پوهېږي که نه چې دغه څوک نشته ښه څوک څه پوه شو د باندې غل څو بجې محفل ته تلی یم څو بجې بېرته راځم یو شی چې کور ته را وړي په ډېرو مشکلاتو باندې هغه بیا چې راځي بیا هغه ورکي په مفته کې ورکي نو ولې دا خو ډېره سخته ده
کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چاته کیسې کوي په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي د ننګرهار اوسېدونکی توریالی وایي چې ځینې مېرمنې خپل مال نشي ساتلی پاک لی داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځبرولو هڅې کوي
ښځې خپل خوارخندګانو ته ډېرې قصې کوي چې والا مېړه مې دوبۍ نه راغی ما ته دا شی راوړو دا شی راوړو کوتۍ راته راوړې دغه کرای راته راوړې ده د خطره چې خپله ځان داسې لکه جیګ معرفي کړه خوارخونده ته دا هم باعث د دې کېږي چې د ده شاعر ورک شي یا مثلا بعضې سړي لږ څه لافې وهي دا هم باعث د دې کېږي چې د ده کور ته راشي غلاوې وکړي یا لاره یې ونیسي هغه موټرو نه واخلي که نه که خویندې وي یا ورونه وي باید خپل خوارخوندګانو سره که نارینه وي خپل ورونو سره خپل ماحول سره چا ته باید ونوایي نو کله چې زه وایم چې والا ما سره $5000 دی جیب کې مې دي ما تعقیبوي هم فزیکي د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه نه اخلي یا دا چې مثلا زما په کور اوړي
د کابل اوسېدونکی امین وایي چې هر څوک کار څه لري کلیګ وي یا هم ډېر خپلې دي بل چاته یې کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي ښه به دا وي چې خپله هستي او دارایي له ځان سره وساتي که یې نورو ته پامه اصطلاح نمایش ته کېږدي نو ارومرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غله پې واوړي
یو څه دی اغوستي یو چاته مخته مخته کړ ټول خلک ځان ته راپام کې دا غه نه خبردار چې یو څه دی یو قیمتي دا غه دي ستاسو خپل شخصي استعمال لپاره دی هغه هر څه کدي په هغه کم وخت چې ستاسو ضرورت دی په هغه صحیح وخت باندې په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړه چې وخت نه دی دا غه چاته شو کول او چاته خودل بیزای
اوس نو څه کول پکار دی چې پیسې غاڼې او نور قیمتي شیان مو لغلو څخه پامن کیوي د کابل اوسېدونکی جمیل چې خپله یې هم کور اغلو وهلی وه په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي ولو که یو غم ته ځي هم خیر د بی کې د ورسره واچوي هلته څوک تلاشي کوي نه ورسره دې وي غلا چې کېږي په هر ځای کې ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي ځکه هغوی نه پېژني هغه څوک دي هلته څو نفره دي څنګه اوسېږي اکثره چې غلا کېږي دا د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کېږي ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د هغه کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري کله چې موږ پاکستان ته لاړو ته باور وکړ یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره یې هم درلودله نو زموږ کلیوال ته ویل واځه پیسې دموومه کله چې دم پې واچوم نو انشاءالله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کېږي ده نو هغه بیچاره ساده و دستی خپل کټ ته غږ وکوال راوړ پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپ په پپ شروع بس بیرته ورکړلې او دا به اوس نه خلاصوي سهار منظم چې وکړه خیر خلاصوي به تاسو ګورې څومره زیاتې شوي دي وایي ښه هغه هلته صندوق ته بیرته ویوړل سړی لاړ پس ته دې سړي ته چورت لودې او حالات موږ سره ټګي نه وي کړې وښځې ته راواخله دا پیسې هغه چې لاړ راواخلې ټول کاغذونه ول از زمان ورته لوره کپلاره وس 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 کیسه مکه وا چاته شرم ده وای نه پدی کیسه کول ز خپل دزله درد وباسه خواله دا چې ځان وساتو هر څوک چې پیسې لري که دنیا لري که دولت لري کار سره لري کوشش دی وکړي چې نخدي و نه ساتي او یو جنس یو پچی باندې مصرف کی رحمان بابا ول وخت رو او بیرته نجاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیر طبيعه او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چا رجوندې کړي په ژړه
وای پتلل وبوب سی بیل اخستل ګټه نه لري د کندهار اوسنکی اجمل هم په دې ټینګار کوي چې په خپل مال پام کول لغلا څخه د مخنیوي غوره لار ده
یو ځینې اوس د هل لار چې د خپل مال ساتل وس پکار دي هغه یو متل دی وای خپل مال وساته همسایه غل منیسه مال چې سوه خورک سی بیا په خپل باندې شکی پر همسایه باندې شکی پر بل چا باندې شکی ته خپل مال ولې نه ساتي وظیفې ته ځي خصوصا په کابل کې ښځې وظیفه لري او خاوند وظیفه لري باید د خپل کور داسې وساتي چې د غله د راتلو امکان نه وي مثال دروازه ښه غټه کې کښېږدي دیوالونه غټ وي حتی چپله کې لا څوک نه پرېږدي عملیان دي روینیان دي مجبوره خلک دي جماعت ولاړم اودس نه کوي کوش مې داسې لوړ وځړوي څه وخت چې ما اودس پکې هغه کور چې راڅخه وړی و طبیعي خبره ده چې د جماعت څخه یې وړي هغه د خدای پاک کور دی د بنده د کوره خو داسې وړي په سپینه ورځ وړي
د کور قلفول هغه هم په داسې حالت کې چې قیمتي شیان پکې وي مناسب کار نه دی ځکه ډیری کورونه د داسې کسانو لخوا اغلا شوي چې د کور د خاوند پاک له پوره معلومات لري چې څه وخت چیرې ځي د وردګو اوسیدونکي جمیله د ځان پاک له وایي
زیاتره په کور کې خو بیا هم کله ناکله انسان دی ملی ژوندی وي چې ضرورت وي یو یا دوه کسات منزه په کور کې پرېږدم خپلوانو نه زه مرسته غواړم کله مې مور راغواړمه چې کور ته پاتې شي او کله مې خواښي راغواړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي کور همداسې خو شي هېڅ وخت نه پرېږدو ګوري چې دوی ټول ولاړل که پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بې غمه نه ورځي خپل شی ټول وړي ته په خپل زړه باندې په ارامه او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرات نه شي کولی چې کور ته ورشي مثلا مور مېم په هغه وخت کې راسره ولاړه شي یا خواښي مېم راسره ولاړه شي ضرورت وي خدای مکې مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپله طلا او ډېر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنیو چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه نوموړي وویل
پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي په دې وروستیو کې د یوې هفتې په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بیلابیل جرمونه یې کړي وه په دې جرمونو کې غلا هم شامله وه موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیس سره همکار واوسي کله چې په خپله سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیس سره شریک کړي د دوی دا کار د لویو جرمونو مخنیوی چې د کورونو غلا هم پکې راځي کوای شي
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې کچیرې په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کیسې هر ځای او هر وخت ونه کړو نو تر ډیره کې دلی شي چې د غلا مخنیوی وکړو دا وانه نه د کور کلی خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مو مال او ملګری
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشومانو په اقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکی تیر کوي له بده مرغه باید وایو چې په افغانستان کې ډیر ځله لیدل شوی چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی نن له موږ سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سرغړونو د برسي عامر عبدالواحد سیرت دی نوموړی د بچه بازی پاک خبرې کوي سیرت صاحب مهرباني
بشبازی خپل هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼا نه او دید نه د یو مردوب ناشایسته عمل دی. په دې اکله الله ذوالجلال سورت نمل 55 آیت کې او په سورت اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچبازی او یا عمل د بچبازی چې مفزی بالاخره نور عوامل تکیږي لکه هغه جنسی تیری نور، الله په دغه آیت کې د سورت لوط قوم ته اشاره ده چې هغوی با وجود دی چې ودونه درلودل نجونې وي ولې دوی هغوی سره د واده و رغبت او یا د نور رغبت نه بالاخره په تیری په هلکانو کا د دې د اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام کې دغه عمل مردود دی، روانه دی، جواز نه لري، ځکه داسې لکه زنا و سرقت و هغه باندې حدود نه لري. ولې علما په دې نظر باندې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په دغه عمل تباسونو بنان دا عمل یو شنی مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی ته چې بچه بازی موضوع چی ده؟ اصلا خپل دغه عمل د بچه بازی هغه څوک چې کوي هغه خو طبعا ناوړه ناروا عمل دی، خو صرف د خلک چې په نامه د بچه بازی یادوي دې باندې څو عوامل نور ترسره کوي، لکه د ځان لمسول یا ولک ساتی خواهسته لک ځان پیچا پیکی یا اصطلاح عامه باندې کنه دا او د سیمېلمانه کراسی د تخه کالی و راغستل او دای خ په فیشن کې چې ترغو پوره هغه خوراکه باب میلمنو ته راوړي. د بچبازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې همسته او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا یغه نو تقاضا کوي که دسی او څوک راولې زموږ محفل دی خوشی ته نو د پیسو شمنم تر کې بهره کشی دی الک نه کې پیسې د سړی ځان تغلی خصلا وسته چې خرڅوي باندې نو دغه مختلف عوامل دی چې دین هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه او خصوصیتونه دی خلکو متفاوت دی. په یو ځکه یو رقم دی نه بهره کشی کې دی بل ځنه بل رقم کې چون دا یو قربانی کاسته دی د تشیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی. یو سړی خو ګناه پټ کوي په دې باندې لذت وړل په دې باندې ځان شهرت رسول بالاخره دا تشیرول چې ولا دا مثال هر عمل دی نه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي. نو بنان د بچبازی عوامل دغه دی چې په مختلفو ډولونو باندې د قربانی د مجنه علیه نه استفاده خلک
بله دغه قربانی پروانی له څومره ځپل کیږي
کله دغه کس متشهیر سی په جامعه کې خلک یو پیزنی وی ګوري دای ډیر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي. هغه کسان چې قوی دي هغه کسان چې خدا ناترس دي دیده دیگه زوف نه مختلف استفاده یاده پیغ وقت که بیا نپویی چی کلا بیا غرد سی پوسی بیا دیر دیر دی حقارت زون که حتی دیر دی سی کلا پیکسوی دی چی اخپلو کورونو تو نجی سر اخپلی کلی تو نجی زکل تاگه مشهور سوی دی اقا کلی تاتو بای پل ملک پریدی بل یو چیر تزیال تا مسکن کن زین که گی آل تا اخپل زون تی ری ولی اخپل تاتو بی تا دی شرم دی واجه نه او دی حیا دی واجه نه نسید للک
پا قانونی لحاظ کم چن نستا چی دا غسی کسانو تا جزا ورکل سی من اسیلی دا دول کارونو سخه
با تاسف سر بایدو ایو چې په افغانستان کې د قانون جزا د سې کم ماده نسته د همدې وجې نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي د دې نه سوء استفاده کوي. که چېرته موږ قانون درلودی او یا زموږ محاکم په 113 ماده کې چې هغلته ذکر کوي چې د پیشنې ترشینې نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی 45 ماده چې صلاحیت د قاضي دی که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او مزمونگا ده وزارت عدلین او ده بلوسی جرگین ده تقاضا ده چی پا دی رابطه بانده دو یا قانون توشیه که او خلق مجازه سی آقا مافیا و کرده چی زور لری زر لری او قانون هم نسته ده او فساد اول باعث ده فساد هم ده خپل فساد ده چی پا مختلف ادارو که فساد رخنه کرده ده نو ده علت کیگی چه فساد جلو دی قانون نیستی که چیر تا دغا فساد نوی او دلت حاکمیت ولی او قانون وی ما خود در طول چه یو سلو درسم ماده ولو که قانون که هم نیی دستی دوسیه جاسه چه آقا زمونگ محترم قضات پیغه با نسینات که یو سلو درسم ماده بانده نو متاسفانه چون فساد قوی دی پا جامعه بانده حاکم دی برلاس دی زیرب تا مراجع تا ام دغا کس پیسی ور که دیگوی دی خوشحاله و لخاطر یوشپا و دوشپی ور سر دلک پری خودل کیگی نو بنان ده موضوع دی عدلی و قضایی دی کشفی ارگانونو نه بررسی کیږي نه په همدې وجه باندې مافیا او ته جرات ورکړل سوی دی چې تر هغو په غټه پیمانه باندې دغه نشانی عمل رایج دی په افغانستان کې. مونږ تقاضا او خواهش دادی چې باید دغه کشفي ارګانونه په دې کې مکلف دي طبق ماده 133 ماده په اساس باندې چې هر نوع جرم کشف د دوی مسؤلیت دی. دوی دغه جرم کشف کی اړوند سراندوالۍ ته وړاندې کی سراندوالۍ ماده 133 باندې عاملین دي د مجازات مطالبه وکړي چې تر هغو پورې د وړو ماشومانو نه چې د دوی هغه د ضعف د نقطې نه دغه مافیا کړی سو استفاده کی سرغو د دې جلا ونیول سي دغه ناوړه مرض په دې جامعه کې
شیو نسی
لمنځه یو لور سي او خاتمه پېته.
د بشری حقوقو خپلواک میسون په دې برخه کې څه کړی دي؟
په تیر کال کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون په سر تا سر د ټولو افغانستان کې خپل مسولیت په اساس باندې چې دا یو ناوړه عمل و زموږ میسون ته د برابرته شکایتونه راغلي ول خپل هڅې پیل کړلې عوامل پیدا کړ په سر افغانستان که سفرونه وکړه په مختلف جامو کې سره وګرځیدل حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم کم خلک په کم سنونو کې د دې بچبازی عمل کوي او څوک چې د عمل ته هڅوي د په کم کم سنونو کې دي په دې رابطه اقدامات او تکلیف وګاله مستندسازی پیدا کړه او وړاندیزونه دولت ته وکړل چې باید د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي. امیدوار دي چې تر هغه د کود ولسی جرګې نه پاسي او جمهوری ریاست نه دا توشیسی په رسمي جریده کې دا نشر سي ترغو پر د دین وړي عمل چې لګوري زموږ په ملک کې وسی.
تاسو په نظر کورنۍ ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسي؟ دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان د مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر نو دلته ډیر خلک داسې دي چې د دې ماشوم اول ترغیب او تشویق سره زده او کار دی داد هاغه دی بالاخره خ پیسې خ ورکول چې دی عمل ته هغه کیږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هاغه کورونه چې د مور او پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي بالاخره دغه الک چې د 1500 پورې عمر دی دغه د خپل کور د ژوند نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول دی یو ماشوم لپاره دی هغه مور و پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیره کړی بالاخره دی د کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري. وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د دې خلکو شناسایی وسي په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محل بدل سوی دی زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کړي تر هغو پورې دغه ماشومان د کورونو نه ونوځي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تشکر.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
Thank you. بارز شارا تحال وایا وے بارز شارا تحال وایا چی بیاس کسی نمی رانے چی بیاس کسی نمی رانے سرکت منے ولولی رانے سرکت منے ولولی رانے اوکی تمہ بلے ولی رانے اوکی تمہ بلے ولی رانے سرکت منے ولولی رانے سرکت منے ولولی رانے نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی کارچ بیات شیلی راگلی کارچ بیات شیلی راگلی ولولی راگلی خیال مارو میں بیا پڑکی گی پکی دخیال مارو میں